د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا پوزوی د سخکاری چې امریکا به د افغانستان د جګړې د رواني ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې خپل جنگي ستراتیژي بدل نه کړي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې اورئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورستیو هوایی بریدونو په لړ کې د ملکی تلفاتو له کبله خواشینه شوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورسیو عملیاتو په لړ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله خواشینه شوې ده. د دې وزارت وین جنرال محمد رادمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی دولتي پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس موږ هلته یو دولتي او نظامي هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. پس له تحقیقات نه مونږ کولی شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده.
په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تیرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هم مهاله په دې ځای کې هوایی بریدونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. سیما سمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې 160 ولسوالیو کې هیڅ ښځه د ولسوالۍ شوراګانو ته نه ده کاندیده. میرمن سمر زیاته کړه چې د امتیازاتو کموالی او له 12 ټولګي د فراغت شرط ښایي د دې کار سبب شوی وي. دا وی هغه مرمن چې خون کې دا په میاش کې تقریبا 15,000 افغاني معاش اخلي ولی خپل کار پرېږدي او ځان د ولسوالۍ شورا ته کاندید کړي چې هیڅ ډول مادي امتیاز هم نه لري او هیڅ معلومه هم نه ده چې د دوی کار څه ده. دا هم معلومه نه ده چې ځای او دفتر لري او کنه. هیڅ یو له دغو مسایلو معلوم نه دی. افغانستان 398 ولسوالۍ لري او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان 28مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکلې ده. د کابل امنیت قمندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړ. د دې قمندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې ورسیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلي دي.
یوه میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 زیات هغه کسان نیولي چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو، لکه انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې چې دغه په څو ځانګړو عملیاتونو کې دغه کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهمه رول درلودلی شي.
د کابل پولیسو داسې مهال د دې اقدام خبر ورکړی چې افغان سناتورانو د تیرې سې شنبه پرس په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایاندې د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا سندرس ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. سندرس زیاتوي په دې اړه بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره دوهم لیدنه هم وکړي څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تمکیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا تحول به په سرحدي سیمو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دې سیمو څخه د ایراني پلاو ملشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه وي. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلاو ملشې لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلی دی چې امریکا باید د روسیې د هغې حدسې پر وړاندې مقاومت ته آماده واوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. کرستین نیلسن د پنجشنبې په ورځ په کولوراډو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې په تېرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه شک نه لري، خو په خبره باید د راتلونکي ورته اقدام لپاره چمتو اوسي. ماسکو تل د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله هر ډول لاسوهنه رد کړې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د امریکا پوزوی د افغانستان د جګړې د ارزونې په نتیجه کې به د افغانستان په جنگي ستراتیژۍ کې کوم بدلون رانشي. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بوټ په یو شتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودو په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ.
شرکای بین‌المللي از پیشرفت‌ها و دستاوردهای افغانستان تمجید و قدردانی نموده.
دا روزګان خلک وایي هغه سیمونه چې په دې وروستیو کې له طالبان شړل شوي دي او اوس پکې امنیت دی، باید دولت ورته د بیا رغونې کارونه پیل کړي.
مکتبونه تړلې دي، کلینیکونه تړلې دي، ډاکتران نشته، وچکلي ځپلې دي. عجل کومکو ته د زمش خلک ضرورت لري.
دا همور چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي وضعیت څه خبره کړې دي. په پکتیکا کې د یو پارک د جوړېدو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړي خبرونه او کور کله مهروي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د متحده ایالاتو د پوس یو لړ پوره جنرال وای داسې نخ کاری چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د رواني ارزونې په نتیجه کې په خپل اوسنۍ پوزي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوسټ د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف وټل د پنځشنبې پر ورځ وکړه. د رويټرز خبري اشانس راپور په استناد د دې سرګندونو نور جزئیات لا فریبا ظاهر اورو.
رويټرز خبري اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژي د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالی خبره یو کال وروسته لغه مطرح و چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکیلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف وټل وای شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپل پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف وټل د پنځمې پرځ یوې خبرې غونډې ته دا ارزونه یو معمولي ارزونه وبلله او تمه وشوه چې دا ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډیروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوي چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تیر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 1500 ته ورسید. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډیر کړل چې له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنځمې پر ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نشتې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسیږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت ویلي و چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبان وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
و امریدل چې د امریکا د پوس یو لړپوړی قومندان وایي داسې نخ کړی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې دروانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې په خپل پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاس کې بریکره چې محکمې له خواږي.
آزادي رادیو 1216 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یوشتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قویمی د پنځشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته ویل شي په یادو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د انسجام او څارنې دغه ناسته مهمه وبلله. تفصیل له خان محمد سین پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وای د سارنې او انسجام په یوشتمه غونډه کې د افغان حکومت د لاستراوړنو ترڅنګ د اداري فساد او د شتمنیو د سب په برخو کې د متقابل ژبنو په ملي اوایدو کې د اویا سلنې د زیاتوالي د خصوصي سکتور د ودی او پیاوړتیا د قانونو په برخه کې د پانګونې او د سوداګرۍ د پراختیا مسایل نړیوالو متحدینو ته بیان شول. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر حمایون قیومی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل نړیوالو متحدینو په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دساوت های
د وویل نړیوالو متحدینو د افغانستان د پرمختګونو او لاستراوړنو قدردانه کړو، د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودی په برخو کې د افغان حکومت له پاملرنې ملاتړ کړی دی. دغه شان د سولې د ملي پلان د پلي کولو او د افغانستان د پراختیا په هدف ژمنه کړی ده.
تعهد سپردم.
د سارنې او انسجام د ګډ بورډ یوشتمه ناسته د افغان چارواکو او نړیوالو همکارانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د ژنیو د ناستې لپاره چې په پام کې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي د تیاری بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ته ډېر معلومات ورکړل شي. د مالی سرپرست وزیر وای چې د سارنې او انسجام بورډ د ګډې همغږۍ اساسي میکانیزم دی چې کولی شي په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ژمنې او په مقابل کې د افغان حکومت ژمنې هم وساري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم د ژنیو د ناستې د چمتووالي لپاره د سارنې او انسجام یوویشتمه ناسته مهمه وبلله او د افغان حکومت د اصلاحاتو له بهیر نه یې رضایت وښود.
But I have to say that Afghanistan
د افغانستان په اړه باید ووایم چې خپ پرمختګونه لرل دا پرمختګونه د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دي چې پایله هم خو مونږ لډېرو هیوادونو سره کار کوو چې افغانستان په لوړه درجه کې دی او ښه پروګرامونه یې هم عملي کړي دي. دده په خبره له هڅو سره سره اوس هم مالی فساد په افغانستان کې یوه ننګونه ده او پر وړاندې باید مبارزه تیزه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست د هڅو د دوام خبرې کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ډېرې ژمنې عملي شوي او په ډېرو یې کار روان دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 00002343 او یا هم 00422112415.
د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ د یو شمېر هغو سیمو خلک کومې چې تازه د دوه نیم کلونو جګړو وروسته له طالبانو څخه پاکې شوي دي وایي چې دولت دې په سیمو کې په دې سیمو کې د بیرغونې کارونه ورته وکړي. دوی وایي په سیمه کې په روانه جګړه کې کورونه، ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه، پلچکونه او جوماتونه له منځه تللي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤولان ژمنه کوي چې په هغو سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو چې له اروزګان استولې.
اروزګان میشتي وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې زیان تر ډېره ملکي خلکو ته رسیږي. ازادي راډیو د راپور جوړولو په مخه د دغه جګړه ځپلو خلکو د سیمو لیدو ته ورغلي. دا د ترینکوټ شار اډوان شمال لویدیز طرف ته د فایناوی سیمه ده، کوم چې تر دوه نیم کلونو وروسته د طالبانو له شتون څخه افغان دولت څلور ورځې مخکې پاکه کړه. په دغه سیمه کې د جګړې له کبله د ملکي خلکو کورونه لوټي لوټي سوي، باغونه، غنم، جواري او نور زراعتي توکي ټول سوځېدلي دي او یره سوي دي. د ملکي خلکو په کورونو کې د افغان پوځ او طالبانو مرچلې لا هم پاتې دي، نیمې نړېدلي دي او نیمې لا هم روغې دي. په یادو مرچلو کې د انسانانو غوښې پر دیوالونو لیدل کیږي او دغه راز په دغه سیمه کې لا هم د باروتو بوی او د وینو بوی تر سږمو کیږي. له دې سره په دغه سیمه کې ښوونځي، سړک، کلینیک او دې ته ورته نور څه له منځه تللي دي او یوازې لوټې پرتې دي. و دغه سیمو ته تازه راغلي خلک چې اوس بیرته له سره خپل کورونه رغوي وایي چې ډیر خوشحاله دي، ځکه د دې په خبره چې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې شوي.
شنن په لوړ سرخون کې اوسوک په بازار کې و، خو نو چې د چې تایلري شو نه کړو یا ډوډۍ پیدا کیږي یا فلور پیدا کیږي، موږ سړي ایوان د غاړي چې ډېر خوشحاله شي.
تر څو نه خوشحاله خوشحاله چې امنیت رالی او بل قراري سو.
دغه جګړه ځپلې دولت ته خواس کوي چې په سیمه کې دې د بیا رغونې پروژې ورته فلې کړي، ښوونځي دې ورته فعال کړي، کلینیک دې ورته بیرته فعال کړي او دغه راز نړېدلې پلچکونه او کنډ او کفر سړکونه دې بیرته ورته ورغوي.
مکتبونه تړلي دي، کلینیکونه تړلي دي، ډاکتران نشته، وچکلي ځپلې دي. اجل کومکو ته داس مش خلک ضرورت لري.
دولت مر سره باید دغه وکي چې کوم پلچک خراب دي، پلچک جوړ کړي، د مکتب دي، د شاګرد دي، معرفت مر سره باید کومکو کې چې دغه بیرته خپل مکتبونه پاله کې تخریبونه سوي دي، مسیه د لاري د ولس لري وکي د سار د ماشان دي څوک هم نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان والی محمد شفیق اسد الله سید جمنه کوي چې په هغه سیمو کې به د بیا رغونی کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو لشتون څخه پاکي سوي.
موږ د بسازي او د خدماتو په ارتباط هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. د ټولو رئیسانو صاحبانو سره مو مسلسل جلسې کړې دي، حتی ټولو مربوطه وزارتونو ته مو مکتوبونه لیږلي دي. کوم خدمات چې د دې لپاره لازم یې هغه به انشاءالله اوس هم شروع دي او نور به هم کیږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ناامنه وروسته پاتې ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دي او د ولایتي شورا د مسولینو په خبره دغلته د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دروانې خبرونه په ترس کې په پکتیکا کې د یو پارک په اړه هم رپورت اوریدلی شئ. خو اوس د افغانستان په وخت 8:40 دی. له سیف الله سنګزي څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي.
طالب مشرانو خپل لاسلاند کسانو ته امر کړی چې په خارونو کې به مبریدونه ونه کړي. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی ده. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلی چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای نیویارک ټایمز ته ویلي چې لوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دې بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د جنگیالیو اصلي بدنه له جنگ ستړي ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خدا د انتحاري بریدونو پای نه پټاګه کوي. خو د نیویارک ټایمز له دې مقالې څو ساعته وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د خبر شوی بیان کې ویلي چې نیویارک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په ښارونو بریدونه وخت نیسي او جنگیالي له احتیاطه کار اخلي چې ملکیان جوړبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو به طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستانی لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خبره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي ل څو کلونو ټینګار ورسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي. امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړي او موافقه کړي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې هې دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوس نه موقعه له لاسه ختاوزي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبرې کړي ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې آسانتیاوي رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ خي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوه وره شوې او هر وری دا پروسه د په خبره په بشپړه بي طرفه ولاړه وه. په دوام کې راغلی چې لومړی وار بریالي خبرې د هغو څو کلونو هڅو نتیجه و چې په 1980 کال کې له افغانستان د یو لک شلو زرو شوروي ځواکونو د وتلو پاړه وه او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2009 کال د بن پروساوا.
د جمهور ریاست لوري د 6 میلیون افغانۍ په ځنګړې کومکی بودیجه د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو پارک لسره رغول کیږي چې دا به په دې ځای کې یوازنې تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو اړتیا ور پوره کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت برابر کړي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی تفریحی پارک د شاروالۍ لوري د 6 میلیون افغانیو په ارزښت په اساسي ډول رغول کیږي چې چاري د پنځشنبه په ورځ رسمن پیل شوه. په همدې اړه په جوړ سوو مراسمو کې د پکتیکا مرستیال والی انجنیر شیر بادشاه ورګونی وویل چې د مرکز شرنی دغه پارک څه هم په خوا جوړ شوی و، خو په وینای په ډیرو برخو کې ستونزې لري چې په بیا رغونې سره به یا د ستونزې هواری سي. شاغلي ورګونی زیاته کړه د پارک ته ترمیم لپاره به په خپل وخت سمڅارنه کیږي څو چاري د قرارداد مطابق په اساسي شکل تر سره سي.
نو بنا انتاس پجریان کې است چې دا پارک باندې په خوا هم ډیر مصارف شوی اما نتیجه هم ترې نه ده اخیستی. خلاده وره ولایت مقام چاروال صاحب او د دوی ټیم هوډ لرو چې کټاواز ودانی شرکت ته ورکړی ده. دا شرکت مکلفیت لري چې دا پارک په اساسي شکل ورغوي. په اخر کې د ما پیشنهاد دی چې دا پارک باید خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي.
په همدې حال کې د پکتیکا ښاروال انجنیر عبدالکریم کټوازی وویل یاد پارک د جمهور ریاست له لوري د 6 میلیون افغانۍ په ځانګړي کومکي بودیجه راغور کیږي چې چارې به د راتلون کوښ په ژمیاشتو په موده کې بشپړې سي.
پیادرونه یې صحیح خاوره پکې چاو کرش ورکو په کانکریټي شکل باندې سي. په غلو کې جدولونه یې دا جوړو له هغه وروسته موږ ګلدانونه ورکول. ګلدانونه سیم ورکړو د ګلدانو له څنګه په پارک کې جوچی جوړو. جوچی هم کله بندي په لوړ کیفیت سره یعنی هغه قرارداد سیم قرارداد ورکړی لاغنه ورستم بیا استلام ورکړی سی په لوړ کیفیت یې غواړو. دا به جمع موږ ته ډیر مشکل سره لاس تر راغلی ده او سی تخنیکی شرایط یې لږ خراب یې هم تا ته به بودیجه نه درکول کیږي. د شکایت حق هم نه لري. دا اسناد هم تیر اخیستی دي له موږ سره پراته دي.
بل لور ته پکتیکاوال دغه پارک په اساسي جوړېدو خوشي څرګندوي او وایي چې په شرنه کې نور پارکونه نسته او دا به د دوی لپاره د تفریح تر ټولو بهترین ځای وي.
ډېر خوشحاله یو د افتخار چې دې دا پارک تاکیزي
دا یو ښه اساسي کار ده بنسټ ته د پکتیکا ولایت اخبار چې دا پارک جوړ شي
او له ټولو ښاروالو نه مو غوښتنه ده له ولایت مکمل هم دا غوښتنه ده په دې کې پارک کې شته د سپورت ساحې سي د مطلب یا د کرکټ میدان ده د والیبال میدان د فټبال میدان ده دغه باید ترمیم کړي او وای رغوي او په دې هیله چې دغه لمنځه یونسي موږ دا غوښتنه کوو.
دا یادونه ورده چې دا په مرکز شرنه کې د تفریح لپاره یوازینی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو یاد اړتیا ورپوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینه مانی وایند سره سندرس دا خبره د پنځشنبه پرس په خپل ټویټر پاڼه ولیکله. په دې اړه تفصیل لفریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر د پنځشنبه پرس د جولای پر 19 پر خپل ټویټر پاڼه پر رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د لیدنې په اړه منفي خبرې پوښښ ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ په دې ټویټ کې له روسیې سره وروستۍ سرمشریزه یوه لویه بریا بللې ده او وایي تمه لري چې له ولسمشر پوتین سره یې دوهمه لیدنه هم وسي څو د ځینو هغو موضوعاتو بشپړېدل پیل سي چې دوی بحث ورباندې کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی، د اسرائیل لپاره امنیت، د اټومي وسلې اړوند موضوعات هم شامل دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د پروپاګان، سایبر یا انټرنیټي بریدونو، سوداګري، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نورو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر زیاتوي چې د دې مسایلو لپاره ډېرې پوښتنې شته چې ځینې اسانه او ځینې سخت دي، خو دوی وایي ټول هوارې دای سي. د روسیې ولسمشر هم دغه وروستۍ سرمشریزه په ټوله کې بریالۍ بللې او ادعا کړې چې ځینې ګټور موافقو ته لار هوار کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر پوتین سره په هلسنګي کې د جولای د 14 نیټې تر غونډې وروسته په خپل هیواد کې د خپلو ګڼو ګوندي پلویانو په شمول د کانګرس له انتقادونو سره مخامخ شو. انتقادونه تر ډېره په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط و چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین هغو څرګند ونوته ظاهرا ترجیح ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه رد کړه. منتقدین وایي ټرمپ په دې کار سره په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې پایلې تر پوښتنې لاندې راوستلې. د همدې انتقادونو په دوام د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید د روان کال په وروستیو کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره آمادګي ونیسي. نیلسن د پنځشنبه په ورځ په کلورادو ایالت کې وی امنیتي غونډې ته وویل چې د امریکا په انتخاباتو تی درو کې د روسیې د مداخله په اړه شک نه لري، خو وايي دا کار تکرار دی همسي. نو زه فکر کوم دا به احمقانه وي چې فکر وکړو هغوی دا کار نه دی کړی. هغوی دا وړتیا او دا اراده لري، موږ باید آماده اوسو. نیلسن زیاته کړه داسې شواهد نه دي لیدل سوي چې روسیې د کومې ځانګړې سیاسي ډلې په ګټه کار کړی وي، بلکې د دې په خبره ټول هدف د نفاق خبرول دي.
د روسیې او سیدونکو په امریکا کې توقيف شوه ده پر د تور ده چې د روسیې له خوا د امریکا له سیاسي کړیو سره د اړیکو جوړولو په خاطر پراخ عملیات پر مخ وړل. ماریا بوتینا د 2018 کال شمیرې راهیسي د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې تر څار لاندې و او د جولای په 15 نیټه په واشنگټن کې ونیول شو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورت برابر کړی.
پر 29 روسی ماریا بوتینا چې په دې وروستیو کې په واشنگټن کې ونیول سوه تور دی چې د امریکا د محافظه کارو ګوندونو سره د اړیکو جوړولو په هدف یې د روسیې پراخ عملیات پر مخ وړل. د جولای په 14 نیټه د څارنوالانو په اسنادو کې ویل سوي چې ماریا بوتینا د روسیې له استخباراتي ادارو سره خورا پراخې اړیکې درلودې او په امریکا کې د روسیې استخباراتي شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې ویل سوي وو. ماریا بوتینا چې د روسیې په سایبریا کې د برونول ښار اوسیدونکې او د فرنیچر او موبایل یوې مغازې څښتنه ده، په 2012 میلادي کال کې په روسیه کې د ټوپکو د ملي ټولنې په رامنځته کولو سره مشهوره سوه. ماریا بوتینا په 2012 کال کې په مسکو کې په یو لاریون کې آزاد اروپا یا آزادی رادیو ته ویلي و چې د فعالیتونو یوه برخه یې په امریکا کې د خلکو د ویشتل کېدو په غبرګون کې دي. ماریا بوتینا په 2015 کال کې په نیشنل انټرسټ خپرونه کې یوه مقاله هم خپره کړې وه چې پکښې دې استدلال کړی و چې یوازې یو جمهوري غوښتونکی ولسمشر کولای سي د مسکو او واشنګټن ترمنځ خرابې اړیکې ښې کړي. د 2015 کال د جولای په 16 نیټه ماریا بوتینا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د کانګرس ودانۍ مخې ته یې له یوه ناپېژندل سوي روسي چارواکي سره هم عکس اخیستی و. راپورونه چې د ټولنیزو شبکو له لارې محکمې ته لیږل سوي ښیي چې ماریا بوتینا په امریکا کې د ملي دعا او سهارني په مراسمو کې کلونو ګډون کړی چېرته چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو حضور درلود. امریکایي څارنوال اریک کینرسن د جولای په 13 نیټه د واشنگټن فدرال محکمې ته وویل ماریا بوتینا د 2015 کال له ژمي راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر څار لاندې وه. د جولای په 14 نیټه د اف بی آی وسلوالو کارکوونکو د ماریا بوتینا پر کور چاپه ووهله، کمپیوټر او ګڼ نور مواد یې ونیول او هغه پخپله د جولای په 15 نیټه توقیف سوه. روسي چارواکو د ماریا بوتینا توقیف غندلی دی.
اتنی موجی دی دا هم دا مهم و خبرونو لنډیز. دا افغانستان دفاع وزارتوی پا کندوز که دا ورسی عملیاتو پا لڑ که دا ملکی تلفاتو لعمل خواشی نده او پا دی اړه تحقیقات پیل شویدی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل امنیه قمندانۍ په پایتخت کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس ته بلنې سپارښتنه کړې ده. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په دې توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنگر هم ونیسي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلي چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خپرېږي، خو له هغې مخکې له اجمل آرین څخه د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ اورو.
په کندوز کې شته نمونه او د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د سړي تښتونې پیښې، د هدفي وژنو پیښې، وسلوال غلاوې او داسې نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې یو شمېر کورنۍ د ډاډمن امنیت نشتوالي له کبله او د سړي تښتونکو له ویرې حتی خپل کوچنیان ښوونځیو ته ناستوي. د کندوز ښار دو تن اوسېدونکو سمیع الله رحیمي او ایمل اختاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهېږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. په رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. ستونزه زموږ لویه ستونزه دا ده چې دغو ټکو ته دا په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
کوم مشکلات چې دا څو میاشتې کې په کندوز کې روان دي، تنازونه چې ټول کندوزیان ډېر تشویش کړي دي، حتی خلص د خپل ماشومان مکتب ته لیږي نه سيږي، حتی تعفنه ډېر سوي دي قتل.
دوی د ملي اولي حکومت پر مشرانو غږ کوي چې د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو خلک په یو آرامه فضا کې د سکون سا واخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو عبدالشکور دوست او منصور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دولت غیر مسؤولو اشخاصو ته، که چیرې دولت هغه خلکو ته سوي سبب دي ازیت او آزار د نورو خلکو ګرځي، په موقع رسیدګي وکړي او هغه ته هغه جزات لازمه ده ورکړي، نو د دې جرګونو کچه راټیټېږي، خلک کولی شي چې په مسؤلیت کې ژوند وکړي.
د وسلوال ډلې پیاسي په کندوز کې سه خلک ترور کوي. لس ورځو کې تقریبا 12 کسه په کندوز کې ترور شوي، دا هم دولتي کسان او ټول ملکي کسان دي. تنها دوه نفره پکې پولیس دي چې ترور شوي. دین نه کندوز ښار کې موږ مسؤول نه یو، هیڅ کندوز اوسېدونکی مسؤول نه ده.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سړي تښتونې، هدفي وژنو، د وسلوالو غلاو او د داسې نورو جنایي پیښو د زیاتوالي ستر لامل خپل سر وسلوالو حضور په ګوته کوي. خو بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تېر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا وایي چې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي تر څو سړي تښتونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
کوشش میکنیم کې افراد گرفتار وکنیم و در پیوند به اختطافی کې
امنیتي ځواکونو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي او تر اوسه پورې موږ د سړي تښتونې د پیښې په تړاو یو کس نیولی دی، خو موږ هڅه کوو چې د دغو پیښو اصلي عاملان ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د خلکو په وینا چې له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې ناامنۍ جریان لري او برسیره پر دې د سړي تښتونې، وسلوالو غلاو، هدفي وژنو او د داسې نورو جنایي جرمونو شاهد هم دی چې دغو پیښو د دې ولایت د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ګواښونو او ننګونو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هیواد په ودانولو کې ډیر ماسر تمامېدلی شي، ځکه ځوان فکر، پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټوره استفاده وشي. نن د هغې شبکې په هکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. له موږ سره میلمه د افغان ځوانانو د شبکې غړې سنا کاکړ ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې
دا د افغان ځوانانو شبکه په خپله څه ډول یو شبکه ده کې په اړه معلومات راکړي.
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې موږ دا د خپل ځوانانو نه ایجاده کړې ده، یعنې په دې کې ټول ځوانان کار کوي او یو بل سره خپل نظریات شریکه کوي. او دا شبکه یوازې د نورو ځوانانو او نورو هغه ماشومانو لپاره ده چې دوی د مکتب څخه لیرې دي، ځکه د افغانستان د 6 میلیون نفوس څخه 13 میلیونه د 1 تر 15 کلن څنه پورې راځي، او د افغانستان نیم ماشومان د 1 تر 10 کلونو پورې راځي چې دا سن د مکتب د تلو وخت دی، د مکتب تلو سن دی. او موږ ویلی سو چې په احتمالي ډول 3.8 میلیونه ماشومان له مکتب څخه لیرې دي، او موږ پر دوی باندې کار کوو چې څنګه کولی سو چې موږ د دوی مشکلات حل کړو. کوم مشکلات د دوی تر مخ دي چې دوی د مکتب څخه لیرې کړي دي، او په کوم ډول په کوم لارو موږ کولی سو چې د دوی مشکلات حل کړو؟
بله، که وزارت وایي چې دا شبکه څه وخت منځته راغله او د دې دغه عمومي هدف څه دی؟
زموږ شبکه په 2010 کال کې، یعنې تقریبا 1 کال کېږي چې دا منځته راغله، او موږ په 6 کې د نومبر یو پروګرام درلودل د ماشومانو لپاره په نوم د اکټیویټ ټاک، او هلته یو څو نخبه ماشومان سره راټول شوي وو، او وروسته له هغه موږ د هغوی څخه ځوانان وټاکه او خپل په شبکې کې موږ ته ځای ورکړ. او زموږ عمومي هدف دا دی چې موږ څنګه کوی سو په لومړي کې خپل شخصیت ته رشد ورکړو، کوم مشکلات زموږ په لاره کې دي څنګه کوی سو هغه حل کړو، او موږ کوی سو چې یو بل سره خپل نظریات تبادله کړو، او په همدې ډول موږ ماشومانو سره څنګه مرسته کوي سو چې موږ مرسته په صحت بخش کې، معرف بخش کې، او د همدغه ماشومانو د حفاظت په بخش کې دي. او موږ غواړو چې وروسته پارلمان سره، وزارت خانو سره او مربوطه ریاست سره هم خبرې وکړو چې یو پالیسي د ځوانانو په نفع موږ ته ایجاد کړي.
دا شبکه چې د ځوانانو لپاره رامنځته شوې او تاسې غړي یاست، هلته کدره توي چې دای چا له خوا مایت کیږي؟
زموږ دا شبکه د یونیسف لخوا حمایت کیږي، ځکه خپل یونیسف ماشومان ته ډیر پروګرامونه لري، ډیر فعالیتونه د ماشومانو په اړه کې لري، او همداسې یونیسف دا تصمیم ونیو چې یو شبکه د ځوانانو لخوا ځوانانو لپاره جوړه کړي چې هغه کې ځوانان کار وکړي او د ځوانانو د نور ځوانانو مشکلات حل کړي.